احمد شبريم هر کلی موکوم. یونیسف سږ کال د ماشومانو نړیواله ورځ په افغانستان کې نل منځي وړاندې به په خپرونه کې واوري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړې سنا اعجاز:
پی ټی ایم خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی.
په غزنی کې نجاران په دې ښار کې وایي د تابوتونو د جوړېدو کاروبار خراب شوی. په هلمند کې د سړک پر غاړه لمر او خاورو ته داسې درمل هم پلورل کیږي چې په نړۍ کې د ډاکټر له نسخې پرته څوک نشي اخیستلی. دا به هم واوري. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هڅه کوي چې په پرتګال کې فعالیت پیل کړي. تر هر څه مخکې خبرونه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وشو. طالبانو په بلخ کې د یوه ډاکټر وژل کېدل تایید کړل. په ایران کې د بشري حقونو د یوې مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وسوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر 3 کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټر له مخې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر یونیسف د 24 ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزي آسیا د څانګې مشر هیو ویلیانسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پیښوي. د ده په خبره د دغه وضعیت د سمولو پرمهال باید بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او له دې ډلې 9 میلیونه وګړي د قحطۍ سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په عین حال کې له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزي آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تشتونکو لخوا وژل شوی. د بلخ ولایت د روغتیا ریاست سرپرست مولوي صدام نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې د ډاکټر نادر عالمی مړی د مزار شریف په لومړۍ حوزه کې موندل شوی.
ډاکټر صاحب شهید نادر عالمی د شمال یو عزتمن شخص و چې دوی میاشتې مخکې اختطافچیانو تښتولی و او داسې ښکاري چې تېره شپه د سختې شکنجې په نتیجه کې مړ شوی دی. موږ یې جنازه وکړه.
ډاکټر عالمی چې په مزار شریف کې د یوه رواني کلینیک مشر و د وږي اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول سوی و. د هغه کورنۍ ویلي چې تښتونکو د ډاکټر عالمی د خوشي کېدو په بدل کې د 1 لک امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. په کابل کې ځینې ښځې او نجونو د یوه کتاب د مخکتنې لپاره سره راغونډې سوې. د دې پروګرام یوې تنظیموونکې وحیدي امیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مبارزو ښځو د حرکت غړو د پنجشنبې په ورځ د خیابان اعتراض و قدرت د کتاب کره کتنه وکړه. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ښځو دا ډول فرهنګي غونډې چندان نه دي سوي. د کابل په ګډون په 2 ولایتونو کې ښځو او نجونو په وار وار اعتراضونه کړي او له طالبانو د خپلو حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشي کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. په لندن کې ډیره د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې نرګس محمدي په کراچ ښار کې تیره سېشنبه په خپل سری ډول هغه وخت نیول سوی چې هلته د یوه وژل سوي ایراني د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دغه کس د 2019 کال په نومبر میاشت کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د ایران د امنیتي ځواکونو خواجل سوای وو. د بخښنې نړیوال سازمان کې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا د برخې مشر هبه مورایوف په ویلامیه کې ویلي د بشري حقونو د مدافع نرګس محمدي نیول کېدل د بیرحمۍ عام عمل دی. ارمنستان وایي شپږ سرتیری د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل شوي. د وروسته له هغې چې تیر کال د بلتون پالې سیمې ناګورنو قرباغ پر سر د دواړو هیوادونو د څلورو څلوېښت ورځو لپاره جګړه وه، تر ټولو سختې نښتې بلل شوي دي. آذربایجان بیا د تیرې سې شنبې په شخړو کې د خپلو اوو سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دواړو لوریو د دې تازه شخړې د پیل ملامتي پر یوه او بل اچولې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي له څلورویشتو نورو سرتیرو سره ارتباط پرې شوی او د آذربایجان ځواکونه د دوی دیارلس سرتیری د اسیرانو په توګه ځان سره ساتي. او د پولند پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو وار بیا لږ شمیر پناه غوښتونکو له پولې پولند ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس د قلمرو په دغو کمپونو کې پناه غوښتونکي په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونو یې بیرته خپل هیواد عراق ته ستانه شوي دي. له دغو تحولاتو ښکاري چې د اروپایي ټولنې په ختیځه پوله کې د پناه غوښتونکو د څو اونیو بحران په کمېدو دی، خو لانجه لا هم خاتمه نه ده. اروپایي ټولنې د بیلاروس هغه پیشنهاد رد کړ چې له مخې له دې ټولنې د 2000 پناه غوښتونکو د منلو غوښتنه شوې وه. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو تور لګولی چې پر بیلاروس د بندیزونو په ځواب کې په لوی لاس پناه غوښتونکي د پولند، لاتویا او لیتوانیا سرحد ته راوستلي دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. 1945 میلادي کال راهیسې دا ورځ یونیسف لمانځي، خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ دا پلا نه لمانځي. د یونیسف په وینا نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیاتې د خوارځواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ویلي چې سرلنن د راتلونکي 4 ساعتونو لپاره د خپلو ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور، خپل ډیجیټلي فعالیتونه درولي او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت په ناورین کې دي. یونیسف ویلي له 4 میلیونه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال لاس په کار نشي، لري نه ده چې د شری ناروغۍ ترڅنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی دغه برخه له بشري ناورین سره مخ کړي. له دې ورهاخوا په افغانستان کې بیا تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بل جدي ننګونه ده. یونیسف دغه شان ټینګار کوي چې ټول افغان ماشومانو ته باید د خپل روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. اقبال سره چې د شپږو اولادونو پلار دی وایي له تیر یو کال راهیسې خپل اولادونه د تعلیم په برخه کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اندېښنې له پخوا اوس زیاتې شوي. یو خو د تعلیم له نگاهنه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به یې په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نه شي کولی چې مکتبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چارنیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
سراج په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره باید جدي ګامونه پورته کړي. له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او په ملګرو ملتونو کې د دوی د استاسولۍ لپاره نومان سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو او هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې جمهوری نظام ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی شوار سمی الله تابوتونه جوړوي. دی وایي که هم د طالبانو له راتک سره کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وژنې بندې شوي دي. سمی الله ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو هغو کسانو کاروبار خراب دی چې تابوتونه به یې جوړول. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شیان جوړوي. سمی الله په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنې ناست دی. پر سړک تیرېدونکو موټرو رکشو او خلکو ته ګوري. سمی اولا تابوت جوړون کې ده. دی وای یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمی اولا وای د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود د هفته 60 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه هم شاید جوړ نکنیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه کار کې وزنې بندې شوي دي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغییر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې وړاندې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښې ښځې سنا اعجاز څرګندونې لرو. خوست هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي دغه درمل زیاتره د جمعې په بازار په میلو کې خرڅېږي. ډاکټران په دې نظر دي چې د سړکونو پر سر د غیر قانوني درملو د پلور مخه باید ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمې د لرګیو په مرسته دروي او د هلمند د مرکز لشکرګاه او د نادالی ولسوالۍ د بازار د نورو سیمو څخه توکي راوړي او دلته تر دغه ټاټونه او خیمو لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ورته په عادي ژبه جمعه بازار وایي په دغه خاورو او مټ کې پلوري. خودلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دې خاورو کې پر ټاټونو سره لمرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دي کړې، په دې بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړي او ترلاندې درمل یې شي او پر خلکو یې پلوري. د کسان هم ټاټ راځوړند کړي، خو درمل یې سره لمرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته دی خپل ناست دی. درمل پلورون کې دلته له خبرو کولو ډاډه کوي، خو نور احمد موږ ته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې دی دلته پلوري.
کلکول رسره ستا معنا پیناډول رسره ستا سیپتران شربتان رسره ستا انتاشر شربتان رسره ستا نو کومي ګولې رسره ستا مکسلین شربتان ستا بیسلین ستا خو دغه
اسمونه. په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم ده چې دلته درملو ته خلکو بیل نمونه هم ایښي دي، چې شین کاغذي ګولۍ، سور کاغذي ګولۍ، ژړ او سره شربت. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکي بیا دې چارې اندېښمن کړي او د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د هغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دوی وایي دغه درمل زیات شمېر د لیرو پرتو سیمو خلک اخلي چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تګ توان هم نه لري. لډلې مچي ولا او زبی ولا وایي
یعنی چاچ یا میز یې شي خپل مشر بغه ته خپل دوای پرېږدي برا د خلکو ته سودا ورکي د خلک دین راځي در شي ګوري. یعنی د سانان د بار د دوا په دې ترتیب سره پدامې لوي چې پدامې لوي کې دا د وخانی چې دا بندي کې یو ځای ته شت ځای ورته پیدا کړي چې خپل معنا د لمر ونه وي د دوا چې لمر وي د
سره د پدامې لوي کې ول مرته به کیفیت درمل خرڅيږي. ټول خلک خپل سر د واګانې خرڅي نو موږ د امارات صدا غشتنه لرو چې دته چې شش شپه خاينې جوړي کې د مسلمانانو استري د شتو خلک دي هیڅ نه لري د مفلسه غریب دي. د امارات موږ د غشتنه ده چې دته د میلو دواوی بندسي.
د نادالی ولسوالۍ دغه اوسیدونکي وایي نه یوازې په نادالی بلکې په مارجې، ناوی او یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. په لشکرګاه ښار کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وایي کوم درمل چې په ښار او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي. ښاغلی همت زیاتوي چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سي او بیا د یو مسلکي ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سي.
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي. نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر لخوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي. هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي فارماکولوژي نه ویلي نو حتما دغه شان کې د سغلتی رامنځته کیږي او د دوا د پرې چې ګټه ورسوي ساید افیکټ یعنی بیا وارزې تبارس.
د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولین هم په دې اړه اندیښنه ښیي او وایي چې دغه کسانو په لټون دي څو وینسي او قانوني چلند ورسره وکړي. د راپورونو پر اساس د غیر مسلکي کسانو له لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازې په هلمند بلکې په اورزګان او د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زندان شوي مشر سعد رضوي خوشی کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړ خو پخوا یې په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی و. د سعد رضوي پر خوشی کېدو ګڼو فعالانو اندېښنه ښولې او دا یې د پاکستان سیاسي دوه مخې توپ بللی. د پښتون خورنې غورځنګ وایي د دوی مخکښ غړی علي وزیر چې سولیز اعتراضونه یې کول د 1200 رئیس په زندان کې دی. د دې غورځنګ له یوې مخکښې غړې سنا اعجاز څخه زموږ همکار پوښتنه کړې چې د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره یې تر اوسه هڅې چیرته رسېدلې.
د علي وزیر چې څو پورې خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې اچولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسې اف آی آر د پاغې کې زما نوم هم شته کې د منظور پښتین نوم هم شته کې زموږ د تقریبا یو کم سلویخ ملګري دي چې هغه پکې دغه دی بوک دي. نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې هغه خلاف د کرکه او د شر ډکی ویناګانی وي. اوس کومنګ لومبې سوال ته ګورو هغه مشران چې هغه خود ته او تری خالم کړ دي انسانانی موجلی دي لکه هغه کلاو کرایم دي او دلته د کرکه او د شر ډکی ویناګانی دي. د تحریک لبیک مشر یا چې کوم د غی مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکی ویناګانی کې د پی ټی ایم او د غی کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې. پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي. زما نه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټی ته یا انسانانو ته څه قسمه زیان رسولي. مونږ سره تشدد شوی دی زمونږ سورلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی. دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېد دونه غټ تحریک وي پس درگاو مقدمی دی زپ دی وخت کې په د یو درزن زیات په مقدمو کې هم زموږ هر وګړې دی په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخینه باوجود کو دا پرم نه او دغه دی کنانو او بیا هم مو سردا کیږي. د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه به بندي وي د تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر د هغه ښکار شوی دی.
اوس حالات هم بدل را بدل سول. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي. په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ؟
پاکستان تل د ګډ او د بیډ خبره کړې ده. مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبران دي هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر تیرې دا دي ځان له جوړ کړې ده ٹی ٹی پی ہم دا پاکستان چکم لاس پوسی طالبان دی دا ہم یو کے سملا دا پاکستان بی ٹیم دے دا فرق دا تو پیر مونگ نہ منو زکہ چے ٹی ٹی پی چکو زیان رسول دے نو اگے سیویلینز تر رسول دے اگے جمہوری آوازو نے چھی دی اگے ٹارگٹ کڑی دی ہدفی وژنے دا نیشنلسٹ کڑی دی دا عوامی نیشنل گوند پسون خلک ایم وجلی دی دا کسینو نیشنلسٹ خلک وجلی دی چے دا پختنو پال منځنۍ پختونخوا په جنوبی پختونخوا په شمالی پختونخوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک هغه ټول وجل دي. زیان خو بیا هم مونږ تر رسیدلې اتیا زره خلک وجل شوي دي. زمونږ اکانومي ته زمونږ املاک ته نقصان رسیدلې, زمونږ سیاست ته نقصان رسیدلې دي. د کوټي وکیلان وجل شوي دي, د ای پی ایس ماشومان وجل شوي دي. نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دي. او بیا داسیم کې کی کلستا خپل خلق کو سره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینس ګرتو بو د لوزنامه دا خود پاکستان د استخباراتو یو عدد ته وګوره. په دې لوزنامو هم تحریک لبیک سره هم شو کم د مینس ګرتو چې کم د افغانستان د طالبان یا د حقانی د شبکې طرف نه مرست کیږي چې دا وشي. نو زما په خیال ز تاسو تلک تکرار کم چې داسې قسمه لوزنامه داسې قسمه مینس ګرتو بو نه دا ډیر زل شوی دی. خدا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولست ښکارونو کې دي چې د دې سره لاس تر وړنه وي. خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي دا دی او د غلوولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قومونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلوولو د پاره دا کیسې کېږي. خو د دې سره اثر نه وي ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیک محمد سره د بیت الله محسود سره د حافظ ګل بادر سره په خیبر کې د منګل باغ سره په باجوړ کې دا ټول سره شي وی دی وار په وار. خدا چونکه د ټول طالبانو ګروپونو سره چې کو وخت په وخت شوی دی نو دا ټول هم دی په میو بل په مینس کې پاتې کړی دی چې کله دی ته ضرورت بیا دی هغه ډلې استعمال کی چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي.
سنا اجاز د پښتون خورنې د غورځنګ مخکشه غړې. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت پیلوي. خو څو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د خزانې وزارت پر یو شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پورې کړی او بندیزونه یې پرې لګولي دي. ولسمشر بایډن د واک له ترلاسه کولو یوه میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د خانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د خزانې وزارت د پنځشنبې په ورځ په شپږتنو ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایراني ولاسلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولګول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکونکو اعتماد زیانمن کړي د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربېره د دغو کسانو په منځ کې دوه تنو چې عمرونه یې د شلو او دیرشو کلونو ترمنځ د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عوامل وو. د دې راپور له مخې امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبری هڅې کشف کړې دي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنۍ او شپشتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوي د 2000 د اگست او د همدغه کال د نومبر ترمنځ په څلورو میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو په آنلاین ډول د خپل هدفونو لپاره هلې ځلې کړې دي. د راپور له مخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغي معلومات خپاره کړي, جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکونکو ته ګواښونکي ایمیلونه استولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په خبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا به اساسه او د عامه افکارو د تیر باسلو لپاره وبلله.
ستاسو له پیغامونو زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړیم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي، چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه. ټولو مؤسسات څخه او د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي، چې هر شی په کور کې ستا یا یخچال فریج هغه یې خرڅ کړی دي، خوړلی دي. نو زما د اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي، او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه زما دا خواهش دي چې دوی ته د هنر د اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي. نو فلمونه و مارکیټونه یې خلاص دي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي.
زما دغه هیله ده چې دلته په افغانستان کې موسیقي په سفر ولاړه ده، دا د موسیقي خپرونه چې ده داسې دوه ساعتونو ته وغځېږي، موږ ډېر خوشحاله کېږو، موسیقي اورو، موږ ډېر مینهوال یو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د موسیقي په اړه بیا هم، د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې مؤسسې مشر احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ وروستی غړی چهارشنبه قطر ته ورسید. د ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 202 زده کوونکي، ښوونکي او کارکوونکي ټول له افغانستانه وتلي او اوس د قطر په پلازمینه دوحه کې دي. شغل سرمست یاتوی د دوی راتلونکي مسل پرتګال دی، چیرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ فعالیتونه له سره پیل کړی دي. جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې ساز، اواز او د موسیقي درسونه هغه ورځو کې چې طالبان لا کابل نه ونیولې، خو اوس کیسه بل ډول ده. ساز آواز بند سوي، زده کوونکي او ښوونکي اواره سوي او هیواد ته د ژر ستنېدو هیلې نه لري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د کورنۍ ورستۍ غړی د چهارشنبه په ورځ د دوحې مرکز ته ورسید. وجیا کابولی د دې انسټیټیوټ یوه له تکړه ضرب ژغونکو ده. هغه چې څه باندې وي میاشتې راهیسې په دوحه کې ده. ازادي راډیو ته وایي چې د خپل راتلونکي تصور یې په جلاوطنۍ کې نه وکړي، خو بیا هم خوشحاله ده چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه راوتلې ده.
کله چې طالبان راغلل ما ټولې هیلې وبایلودې، ځکه هغه څه وشول چې ممکن نه و. زما ټولې هیلې او موخې له منځه لاړې.
وویشت کلنه فاطمه عارف چیلو ژغونکې ده، وایي چې له داسې برخلیک سره د مخامخېدو تمه یې نه درلوده، خو د وضعیت د بدلېدو سره بېرته راستنېدو په هیله ده.
په راتلونکي کې غواړم یو ښه چلغږونکی شم او خپل هیواد ته ګټه ورسوم. کله چې زموږ هیواد آرامه او خوندي شي، زه غواړم ورشم او نورو زده کوونکو ته درس ورکړم.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست چې خپل ټول 202 زده کوونکي او استادان له افغانستانه ایستي، وایي چې په افغانستان کې ورستي بدلونونه د افغانستان د هنر او کلتور د ټولنې لپاره ویجاړونکي دي. هغه وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول د دې بنسټ ودانی په پوځي اډه بدل کړي او په کابل کې بنسټیز تاسیسات ضبط کړي دي، خو اوس د شته بشري ځواک او روزلي قدر سره چې دا انسټیټیوټ یې لري، پرتګال د هنري او ښوونیزو فعالیتونو دوام لپاره راتلونکي مقصد دی. هغه هیواد چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټولو غړو ته پناه ورکړي ده. احمد ناصر سرمست د پنځشنبه په ورځ پرتګال ته سفر وکړ چې په پرتګال کې د موسیقي د ښوونځي د بیا جوړولو په برخه کې پرمختګونه وڅېړي.
دا باید د هنر یو مرکز وي، چیرې چې موږ نه یوازې خپل زده کوونکو ته بلکې ټولو هغو کسانو ته چې د موسیقي له زده کړې سره علاقه لري افغاني موسیقي زده کړو. د باکیفیت موسیقي زده کړې خدمتونه نه یوازې زموږ د زده کوونکو لپاره، بلکې په پرتګال کې د ټولو ډلو لپاره چې د موسیقي زده کړې نشي کولای، د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې وړاندې کړي.
احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ښځو ارکستر زهره به ډیر ژر بیرته فعال شي. زهره یو ارکستر و چې د میرمنو شتون له امله په نړیوالو کنسرتونو کې شهرت وموند، او د بیلابیلو جایزو سربیره د نړۍ تر ټولو معتبره موسیقي جایزه پولر میوزیک جایزه په 2013 کال کې د افغانستان په نامه ثبت کړه. د طالبانو هیڅ ویان په افغانستان کې د انسټیټیوټ دراتلونکي او په دوی باندې د شاغلی احمد سرمست تورونو په اړه زموږ پیغامونو ته ځواب نه دی ویلي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون د میاشتې په 10مه د احمد ناصر سرمست په هڅو ته پخوانی حکومت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل شو. دا په افغانستان کې د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې تر ټولو فعاله اداره وه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
ساعت